شپږ بجې شوې. احمد چیبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې امان امیرزای مختوړی. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس له افغان چارواکو سره په کابل کې د ستراتیژي او سولې په اړه خبرې کړې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. په میدان وردګو کې ماین چاودنې څلور ملکی کسان وژلي دي. د ترکیې ولسمشر روسیا او ایران ته خبرداری ورکړی چې په ادلب ولایت کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو او متحدانو یې د هر ډول حملې نتیجه ډله ییزه وژنه ده. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر نن د افغان حکومت له مشرانو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو، همدارنګه د افغانستان په امنیتي دفاعي سکتور کې د اصلاحاتو پروسې باندې بحث وشو او د توریزم سره مبارزې باندې بحثونه وشو.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په یو نه اعلان کړی سفر کابل ته ولاړ. د امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفرد هم ملګری و. د میدان وردګو کې ماین چاودنې څلور ملکیان وژلې دي. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې په نتیجه کې سوې ده. د والی ویاند عبدالرحمن منګل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ماین تیر ماښام په نرخ ولسوالۍ کې د ملکي کسانو پر یوه سراچه موټر چاودلی او پر مهال یې یادو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شاغلی منګل وایي چې وژل سوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د ده په وینا دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی وو چې هدف یې افغان پوځیان وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوې ده جرمني هغه افغان پناه غوښتونکي وباسي چې د پناه غوښتنه یې رد سوې ده. د افغان پناه غوښتونکي به د سه شنبې په ماښام په یوه الوتکه کې کابل ته ولېږل سي. دا به د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې دا ډول 14 پرواز وي. دا له هغه راهیسې تر 350 زیات افغان سړي له جرمني کابل ته لېږل سوي دي. په جولای میاشت کې یوه کس چې له جرمني ایستل سوی و وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته ولاړ. له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ پر دې سربیره دوام لري چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په غبرګو حملو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول. د روان دي سبس په نوم ګوند یو شمیر غړیو په کابل کې د مقاومت منار لاندې د ګلونو ګډې ایشي او غواړي په دې توګه د شهید اونۍ ولمانځي. د دوی په وینا د شهید د اونۍ پر مهال ډیری افغانان پر سرکونو راوځي او ځینې وختونه په ډزو کولو سره د عادي خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي او دا کار نور باید ونه سي. په افغانستان کې د شهید اونۍ په مناسبت په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي او ټاکل سوی د یو شمیر افغانان د دغې اونۍ پیل نه د وروستیو پیښو ټپیانو ته د وینو په ډالۍ سره وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه او ایران ته خبرداری ورکړی چې په ادلب ولایت کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو او متحدانو یې د هر ډول حملې نتیجه به ډله ییزه وژنه وي. اردوغان نن په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال دا خبرې وکړې. د روسیې او ایران ولسمشرانو ویلي چې د سوریې حکومت حق لري د ادلب په ګډون ټول هیواد بیرته په خپل واک کې واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپلې وینا پر مهال وویل چې د سوریې د جګړې ختمولو په برخه کې د تهران، مسکو او انقره هڅو نتیجه ورکړې ده. روحاني زیاته کړه:
مبارزه با تروریسم در ادلب
دی وای په ادلب کې د تروریزم سره مبارزه په سوریه کې د سولې او ثبات د ماموریت هغه برخه ده چې له پامه نسی غورځېدای، خو دا مبارزه باید ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د درې اړخیزې غونډې تر پیل مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د سوریې ادلب ولایت له ترکیې سره پوله لري او هلته لسګونو زره سخت دریځې حضور لري. او هیکرانو د برطانیې هوایي شرکت بریټش ایرویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 2,00,000 مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړي دي. دغه هوایي شرکت نن د حملې په اړه اعلان وکړ. حملې دوې اونۍ دوام کړی او د پاسپورتونو او سفرونو معلومات له خطر سره نه دي مخامخ سوي. د نامعلومو هیکرانو دا حمله د اګست میاشتې په 1 نیټه پیل سوي او د سپتمبر تر 15 یې دوام کړی دی. بریټش ایرویز خپلو مشتریانو ته ویلي چې له خپلو بانکونو سره دې په تماس کې سي. د جرایمو پر وړاندې د برطانیې ملي ادارې ویلي چې دوی له دې پیښې خبر دي او په اړه اقدامات کوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان ولسمشر سره د سولې د ستراتیژي او اسلام آباد سره د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر ویاند هارون چخن سوری تر دې لیدنې کتنې وروسته سولې ته هیله ښکاره کړه. سولې ته څومره هیله شته؟ د سیاسي چارو د کتونکو ډاکټر اکبر وردګ نظر مې په دې اړه اخیستې.
د افغانستان د سولې لپاره دا ځي اقدامات کیږي او د دې امیدواري شته چې افغانستان کې سولې لاره پیدا شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پاکستان پوځ به نور هیڅکله د نورو په جګړه کې ښکیل نه شي او له سیاست لرې مو کندوز ته بیایو هلته د بادامو حاصلات بهتر شي.
پلاګه تقریبا یو دوه سو نه لګل لري دوه سو درخت ستر سره لسمنه پرې ښه یعنی غټه درخت پرې لسمنه پرې ځان اصل ته بدري ولګیږي کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغان سولې او جګړې سربیره پر مهمو مسایلو له ولسمشر اشرف غنی سره نن په کابل کې خبري وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي تمه ده ډیر ژر د افغان سولې پروسه او په دې برخه کې د امریکا په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو هڅې مثبته نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جوزف دانفورد په افغانستان کې د سولې او جګړې د ارزونې په هدف د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه سفر لوړاندې نو اعلان شوی، خو دغه لوړ پوړي امریکایي پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له افغان چارواکو سره وکتل. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لوریو د سولې د بهیر د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، راتلونکو پارلماني ولسمشیزو ټاکنو، تروریزم پر وړاندې مبارزه او له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د امنیتي او دفاعي سکتور د رهبرۍ سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې باندې بحث وشو. کله نو امیدواري سره په راتلونکو وختو کې مثبت نتایج یا حداقل
د خاغلی چخان سوری د معلوماتو لمخې د امریکا دفاع وزیر شمنه وکړه چې متحده ایالات به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات تر ټینګښت له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې پراخې کړې دي. وړاندې د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي و چې دی د سولې وروستیو هڅو ته هیله مند دی او په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړې. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر وړاندې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر درلود چې د افغان سولې او جګړې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې ترې وکړي. د سولې لپاره د هڅو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او عراق کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې د ځانګړي سلاکار او استازي په توګه وګمارل. د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا وروستیو هڅو ته هیله مند دي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی:
امریکا په دې نقش لرلی شي، هم د سولې پر واسطو کې د دوی په واسطه شته چې په افغانستان کې دایمي سولې یا دایمي اوربن ټینګي، هم د تروریزم سره په مبارزه کې، او دوی کولای شي هغه هیوادونه چې تروریزم تمویلوي، تجهیزوي او غوته پناهګاهي ورکړي په غو باندې فشارونه راوړي. افغانستان کې په سیمه کې به موږ د یو دایمي سولې شاهد وو.
د خغلی مجدی په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا هڅه هغه مهال مثبت نتیجه ورکولې شي چې پر پاکستان خپل فشارونه جاري وساتي.
په راپور کې مو د افغان ولسمشر د ویاند هارون خانسوري په وینا واوریدل چې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم نن په کابل کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبرې کړې دي. سولې ته افغانان څومره هیله لرلی شي؟ په فرانسه کې د سیاسي چارو له میشت کتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه به واورو. داسې
امکانات شته چې د افغانستان د سولې لپاره ودرېږي. ویزی اقدامات که یه عدده امید وارش داده چه افغانستان که یه سلی را پیداش
دیتا چه تو که گوری دکتر سب چه امریکا ده افغانستان ده سلی و پخلاینه لپاره زنگره استازه هم تاکله ده او ده جیمز ماتیس تر سفر مخ که هم امریکایی مختلف و چارواکو ده سلی پر خبرو تینگار کرده و او ده امریکا ده بحرانوی چار ده وزارت مرستی علی آلیس ویلز تقریبا میاشت مخ که پا قطر که ده طالبانو لچارواکو سر هم خبری کرده و دوغو نقش و نشانو تا چو کو گوری فکر نکوی چه که دیشته چه ده سلی خبری جر پیل شی؟
پده که یه شکرشتا چه به امیدواری شده ده مگر چشتا پریشتیا هم ده تصمیم نولشایی افغانستان که ده سل دراستل نپالا علی زلی وشی پریشتیا هم ده امریکا هم ده امکانات پلاس کلری چه ده کار وخریشی او اول پخبلا او بیا پاکستانیان ده خبری تر آوار ده چه پا افغانستان که نور جگر ختمشی و تصمیم که دارا میراشی
تردید ما پوری طالبانو نرم دریز نده اخپل کرده بیا هم په خپل خبرو ټینګار کړی دی چې له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي خو کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له دوی سره په قطر کې وکتل تر هغه وروسته رسنیو ته هم نه ویل چې دوی څه غوښتنې لرلې او څه د سولې په برخه کې غوښتل که چېرته طالبان علني دا خبرونه کې چې دوی د سولې لپاره دا وړاندیزونه لري او دغه خبرې غواړي فکر نه کوي چې بیا هم سولې ته امید شي ډیر نه وي
آیا طالبان کولی شي چې په خپله په مستقل ډول باندې د سولې په برخه کې تصمیم ونیسي؟ که چېرته د دوی دا امکانات نه لري کیدای شي چې هغه څوک چې د دوی تر شا ولاړ دي یا دوی ته لار ښوونه کوي د منابع موافقت روس پرې نه ده اخیستل شوي او دا ډول موقف نیسي. او بله خبره دا ده چې طالبان په خپلو صفونو کې داسې عناصر لري چې هغه افراطي عناصر دي او د سولې سره موافق نه دي. که دا دوم فرضیه وي د طالبانو رهبري مجبوره ده چې په یو تاکتیکي ډول باندې داسې اعلامیې خپرې نه کړه چې د خپل هغه افراطي غړي د ځان حاضر نه کړي او په خپل منځ کې یو جنجال ورته پیدا شي.
له ډاکټر اکبر وردک څخه په مننې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې جیمز ماتیس په داسې وخت کې کابل ته رسېدلی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپله په روسیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې شایي بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی آلیس ویلز د طالبانو له استازیو سره کتلی وو او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې د پاکستان د سر اعظم عمران خان څرګندونې لرو چې د پاکستان د پوځ په ارتباط یې کړي دي او ویلي دي چې تر دې وروسته به د پاکستان پوځ په نورو جګړو کې ښکیل نه شي. خو اوس د یو مدني بنسټ خبرې په کابل کې یو مدني بنسټ وایي چې په وروستیو حملو ته په اشاره په کابل کې وایي چې حکومت د ملکی کسانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د حرکت شهروندی د بنسټ مسؤولانو نن په کابل کې بي خبري غونډې ته وویل چې تروریستي ډلو په دې وروستیو کې په ملکی وګړو خپلې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملکی کسانو مسؤلیت ته ژمن دی او هڅه کوي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي. حدیث پردیس له کابله راپور لري.
په کابل کې د تیرې چهارشنبې د خونړۍ حملې وروسته د حرکت شهروندی په نوم مدني بنسټ په ملکی وګړو حمله جنګي جنایت بولي او وایي دا ډول حملې هیڅ ډول دینی او مذهبي توجیه نه لري. د دغه بنسټ مسولینو د جمعې پورس کابل کې یوې خبري ناسې پر مهال د دغه حمله د غندلو ترڅنګ په امنیتی بنسټونو انتقاد وکړ چې د خلکو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. د دغه بنسټ مشر مهدی مبشر:
حکومت مسول حفظ جان و مال مردم است.
د وی حکومت د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب مسولیت لري. متاسفانه امنیتی بنسټونو نه کړای شول چې د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی په دې برخه کې ناکام دي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دوی د خلکو په وړاندې مسولیت لري او باید مسولانه چلند وکړي. په ورته وخت کې تروریستي ډلو په دې وروستیو کې پر ملکي وګړو حملې ډېرې کړي دي او دوی هدف ګرځوي. نوموړي همداراز له حکومت څخه وغوښتل چې نور باید په هیواد کې د بیګنا خلکو د وژنې مخه ونیسي. د دغه بنسټ مسولینو همداراز پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د اجماع پر امنیت کولو سره په تروریستي ډلو هغه هیوادونو چې له دوی څخه ملاتړ کوي فشار راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ماښام د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د میوند په کلب د دوو حملو له کبله شپږویشت تنه ووژل شول او له نویو ډېر ټپیان شول. د دغو حملو مسولیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې ومنه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویي تلی د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی:
ټولو هیوادوالو ته هغه که په ولایاتو کې دي او که په مرکز کې دي دوی ته اطمینان ورکوو چې پولیس به د ټولو امکاناتو نه د دوی د ښه امنیت په خاطر استفاده کوي.
د ښاغلي رحیمی په خبره هغو مسولینو چې د وروستیو پیښو په رامنځته کېدو کې غفلت کړی قانوني چلند به ورسره وشي. نصرت رحیمی د تروریستي پیښو په مخنیوي کې د خلکو په همکارۍ ټینګار کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د تروریستي پیښو په مخنیوي کې د خلکو همکاري مهمه بولي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خوستی فعالان د افغانستان په سوله او ثبات کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو ونډه مهمه بولي او وایي که دوی د هیوادنیو مسایلو په باب ګډ دریځ غوره کړي نو د شتنه خوالو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي کچیر په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه، ټولنیز سازمانونه او خپلواک شخصیتونه د ملي مسایلو په باب یو ګډ دریځ غوره کړي نو کولای شي د افغانستان اوږدې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په ګډه ناسته کې راټول شوي ول ویل چې افغانانو سره د دې مسلې په باب د نړۍ سوله دوسته قوتونه او ګاونډي ملکونه ګډ کار وکړي. په خوست کې د سولې غورځنګ ګوند ولایتي مشر عزیز الله ځلان ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټولو اړخونو له همکارۍ پرته پایښت لرونکي سوله نشي راتلی.
افغانان سوله دوسته قوتونه ګاونډي ملکونه لرې تکتونه که دا په ګډه کار ونه کړي دلته به د جګړې ورکه مړ هم شي، موقتی به وي، پایداره سوله به تامین نه شي. بیا لکه څنګه چې افغانان پکې وسول همداسې به ګاونډي ملکونه او لرې تکتونه هم پکې سوځي.
د امید سبا د ګوند یو تنغړی فریدالله قربان هم وایي چې په افغانستان کې د موجودو ستونزو حل را داده چې ټول سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او مستقل شخصیتونه د خپل هیواد د امنیت او ټیکاو په اړه یو ګډ دریځ غوره کړي.
دلته شته ګوندونه، هغه نهادونه چې د سیاست په برخه کې کار کوي، هغه ځانګړي شخصیتونه چې دلته په ګوندونو کې نه دي خو دوی بیا هم ډېر فعال دي. که دوی یو شریک دریځ سره غوره کړي بیا کولای شو چې موږ نورې نړۍ ته هم یو مقابل واوسو. خو لومړی مهمه دا ده چې په هیواد دننه د غشتا سیاسي عذاب او ګوندونه سره یو ځای شي او یو ګډ دریځ غوره کړي.
د ملي یووالي ګوند ولایتي مسؤول محمد نواز تکړه وایي چې سیاسي ګوندونه او مدني خوځښتونه دي خپلو مشترکاتو ته په کتو د ولس په یووالي کار وکړي.
دا باید متحدانه ډول هغه نقاط چې د دې شریک دي لکه د افغانستان امنیت، سیاسي استقلال، په هغه باندې باید په ډېر اخلاص او صداقت سره د تعهد له مخې باید یو موټی شي تر څو چې ټول ولس سره یو موټی کی او د دې نخوالو په مقابل کې کلک ځوابګوی شي.
د سمون اسلامي شورا مشر مینا ګل تنیوال وایي چې ټول افغانان د یو ګډ هیواد اوسیدونکي دي او د ستونزو د حلولو لارې دا ده چې دلته د یو بل پر وړاندې د زغم او حوصلې څخه کار واخلي.
حوصله باید وکړو، زغم ولرو، یو بل سره قبول کو او د یو بل احترام وکړو. موږ بل چاره نه لرو بل دې نه چې افغانان یو د افغانستان په مشترکه جغرافیا کې ژوند کوو نو ضرور دغه ده چې ګډ هدفونه ستونزې د په ګډه سره حل.
که څه هم په خوست کې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو په افغانستان کې د روانو ناخوالو په باب اندېښنه څرګنده کړې خو بلخوا د امریکا دفاع وزیر هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته ویلي چې اوس په افغانستان کې سولې ته تر بل هر وخت هیلې ډېرې شوې دي. د که څه هم طالبانو سره د امریکا نېغ په نېغه خبرې نه دي منلي خو ویلي دي چې په دې برخه کې ځینې چینلونه په کار بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
مندا اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه نو دې ته یو نمبر زما کور کی او کور نه کینو دا جنگونه به نورم دې کیږي نورم دې کیږي بچی ګوډي غواړي د خلکو نه یم دا چې به جنگونه یم دا چې به دا مری کیږي دا خلک به مری او دا کیږي با
کندار ولایت ارغسان ولسوالی خبر کوم زمر د تنگی په باب خبره ده دا تنگی د داوود بابا په وسیله منظور شوی دی دروازه کې نه دی خبر شوی
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوترینه یو محلي پولیس وبد خان مينوم ده د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوی دی انتن په پوسټ کې محلي پولیس هغه ته نیمه نفرو ته نمرې ورکول شوی دی او څو نفر پاتې دي همون تمامورین وای چې تاسو ټول نمرې په یو ورته وځیږي د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د مونږ د نمرو غم
جدی تو غرات وخریج والسلام ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د پاکستان سر اعظم عمران خان وای چې د دې هواد پاوز به نور هیڅ کله د نورو په جګړه کې شکیل نشي عمران خان پروند د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای د دې هواد پاوز به بیا هیڅ کله هم د بل هواد لپاره جګړه ونه کړي عمران خان چې د پاکستان د دفاع د ورځې یا یوم دفاع پاکستان په مناسبت غونډه توینا کوله زیاته کړه د پاکستان ټولو دښمنانو هڅه وکړه له دې حقیقت څخه چې د هواد د نورو په جګړه کې ښکیل دی ناوړه ګټه واخلي خو د په وینا په هغه طریقه چې د پاکستان پاوز او استخباراتي ادارو دا جګړه پر مخ بوتله تروریزم ته ماتې ورکړه د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو پلان جوړاوه نو د پاکستان د هغه محل پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ژمنه وکړه چې د امریکا له پاوز سره د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي هغه محل د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره ټول عملیات په پاکستان کې او د پاکستان د پاوز په مرسته جوړ او عملی شول عمران خان که څه هم تحریک انصاف کوند په 1969 کال کې جوړ کړ مګر هغه مهال دای د کرکټ د یو ستوري په توګه په خلکو کې مشهور وو او ګوندې د 2001 کال په ورستیو کې چې د تروریزم پر ضد جګړه پیلېدله د نن په شان ډیر په سیاستونو کې ښکیل نه وو خو هغه په خپل پرونی وینا کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د څرګندې اشاره پترس کې ویل چې دای له لومړۍ ورځې د نورو په جګړه کې د پاکستان د پاوز له ګډون سره مخالف وو په داسې حال کې چې ګڼ شمیر سیاسي ګوندونه او څارونکي په سیاستونو کې د پاکستان د پاوز پر اساسي رول او د ملکی حکومت په چارو کې د پاوز د مشرانو پر لاسوهنو انتقادونه کوي عمران خان وویل پاوز د پاکستان د داسې یو بنسټ په توګه عمل کوي چې په ملکی چارو کې د لاسوهنې کچه صفر ته تقرب کوي هغه یادونه وکړه چې د پاکستان د پاوز چارې یوازې د وړتیا او مسلکي مهارت لمخې پر مخ ځي او زیاته کړه د پاکستان ملکی او پوځي مشران د هواد د پرمختګ ګډ هدف تعقیبوي د پاکستان صدر اعظم د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو په پاکستان کې د ډیره افراطي وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې له اسلام آباد څخه د هڅو د زیاتولو غوښتنه کړې د غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال محمود قریشی او له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې بیا تکرار کړه خو قریشی له کتنې وروسته خبريالانو ته ویل چې پومپیو له د سره په خبرو کې د افراطي وسلوالو د پټنځایونو مسله هیڅ زیاده کړې نه ده
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ترکیه ولسمشر نن خبرداري ورکړ چې د سوریې په ادلب ولایت کې که پوځي عملیات وشي نو ملکی وګړي به قتل عام شي رجب طیب اردوغان په ادلب کې له وسلوالو یاغیانو سره د اوربند غوښتنه وکړه اردوغان دا څرګندونې نن په تهران کې د روسیا او ایران له ولسمشرانو سره په سرمشیزه کې وکړې په همدې غونډه کې د روسیا او ایران ولسمشرانو په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد عملیاتو د دوام غوښتنه وکړه نور تفصیل احمد تکل
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن روسیې او ایران ته خبرداري ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو او د هغو د متحدانو پوځي عملیات به قتل عام رامنځته کړي اردوغان په دې اړه څرګندونې د روسیې او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره د تهران په نننۍ سرمشریزه کې وکړي اردوغان په ادلب کې د اوربند غوښتنه وکړه او یې ویل چې په دې ولایت کې هر راز پوځي عملیات به یوه لویه فاجعه، قتل عام او بشري تراژدي رامنځته کړي، او زیاته یې کړه چې دی نه غواړي په ادلب کې د وینو ویلې وبهیږي. علتونو ته له پام پرته پر ادلب چې هر راز حمله شوي یا کیږي، نتیجه به یې مصیبت، قتل عام او لوی بشري ناورین وي، او په دې سیمه کې ډیره له 3.5 میلیون زیات ملکي وګړي به ټول په دې پوځي عملیاتو کې زیانمن شي. نو د دې کړکېچ لپاره باید سوله ییزه حل لاره وموندل شي. اردوغان وویل که موږ نن دلته اوربند اعلان کړو، نو دا به د دې سرمشریزې لپاره یوه لویه بریا وي. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران په داسې حال کې په تهران کې غونډه کوي چې په ادلب کې د دولتي ځواکونو په پلان شویو پوځي عملیاتو کې د احتمالي ملکي تلفاتو او بشري فاجعې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی غونډې ته ویل په سوریه کې په تیره په ادلب ولایت کې جګړه باید تر هغه وخته دوام وکړي چې په دې هیواد کې د ټولو افراطي ډلو جرړې وځي، خو روحانی ټینګار وکړ چې په جګړه کې باید ملکي وګړي زیانمن نه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډې ته ویل د سوریې حکومت حق لري چې له وسلوالو یاغیانو څخه د ادلب په ګډون خپلې ټولې سیمې بیرته ونیسي. پوتین وویل د ولسمشر بشار اسد حکومت دا حق لري چې بالاخره پر خپل ټول قلمرو ولکه ټینګه کړي. پوتین د اردوغان د اوربند لغښتنې سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې وسلوالو یاغیانو د سولې په خبرو کې ګډون نه دی کړی، نو ځکه له هغو سره پر اوربند هم موافقه نشي کېدای.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کندوز بڼوال وایي چې سږ کال په کندوز کې د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه له کندوز اجمل آریان راپور لري.
د دې ولایت بزګران او باغداران په روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا ښه والی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دو تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی و، او خو یاره خپله تقریبا یو 200 نیالګي لري، 200 درختې سره سره لس منه پورې ښه یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته ودرې ولګېږي کوي.
باغ امسال حاصلاتش بهتر از خصوصا بادام مکس امسال بهتر است حاصلاتش.
سږ کال د هوا ښه والي له کبله زموږ د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، ځکه په نورو کلونو کې د بادامو حاصلات چندانې ښه نه وو. سږ کال د بادامو حاصلات ډېر ښه دی، خو نرخ یې په بازار کې ډېر ټیټ دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د تازه او د وچو میوو د ټولنې مشر حاجي خیر محمد هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
امسال بادام نظر به پارسال 80% افزایش یافته زیات شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي. وایي چې د دې ولایت په کچه په 2,000 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2,000 هکتاره ساحه د باغداري د صرف د بادامو په بخش کې چې موږ تخمین کړي دي په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. سږ کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8,000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته عرضه کیږي. انجمن صنعت بادام وجود لري، دا کوشش کیږي چې دوی خارجي مملکتو سره قرارداد لري چې هلته د موږ د باغدارانو بادام هلته هم صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې، قلعهزال او دشترشی ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډیر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې احمد جعفر احمدي له تاسو سره د احمدي صاحب سټوډیو ته بخښه
تشکر از شما شبر صاحب.